آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیستې.
ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې، په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی.
له شفیقي خپلواک سره د شعر پر نقد شغیدلې یم.
ما څه د شعر یو تصویر دی.
عابد سپوشمې کیسه لري.
کونګرای یې د پارک په پنجره وتړه، خپل کورته یې وویستا، موبایل یې راواخیست.
للیمی دوران هم کیسه اورو.
لښتې له کوڅې نه خلی لرې کړ، په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود.
په جرمني کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شوه.
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې، هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلې وي.
ته تر پایه راسره وي، نور مطالب به هم واورئ. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ، که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمانځل کیږي، خو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د ښځو پر ونډې شخی شو. لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د ښځو د ونډې په اړه ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل.
دا څرګنده خبره ده، معلومه ده چې له ابتدا نه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیره عمده او څرګنده نقش او رول د ښځو. دا په دې خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغې کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفې او د احساس له مرکزه رابهر کیږي. په دې خاطر باندې منګا په لرغون یونان کې ګورو چې د شعر الهه زیوس هغه لورګان وي چې د هنرونو لورګ دغه وي، د خدای ګوټي وي چې هغه شعر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ذکر شو، له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1901 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده. نهمه جایزه یوې مېرمنې واخیسته، بیا یې 15 کاله کومې مېرمنې ته جایزه ورنه کړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل 10 جایزې مېرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وایي چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت دا د کېدو په لور روان دی، کنه په خواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
ورستر بل د مېرمنو برخه په دغس کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه اوس هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. په دې اوسنیو کلونو کې جایزې اخیستې دي، او دغه جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم ځلیدلي دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه هم په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځین دپاره زمینه مساعده شوې، ځین دپاره نه مساعده شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس وګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره دی تخلیق هم تغییر راغلی دی که مونږ خپل ټولنه ته وګورو د لسم پیړۍ په نیمایي کې په دوسم لسیزو کې حتی تر دې پورې مونږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعر ولیکل لکه ګلپاچا الفت چې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې دي.
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمېر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملالې علت بیانوي.
د کمیه فلیاس ماشالله بخي ډېرې سیبې دي نجونې ښځې ډېرې او ښه روانې دي. کیفیت کې هم ستاسو د داسې شاعرانې دي چې دا اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړې او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او په هنتونونو ته د نجونو د تک مخنیوي د دې سبب شوی دی چې په تیر څه باندې ونیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه للوې سره کم نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کار او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاته ده. خزه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر وای او ټپه وای او په هغه کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه برسیره کی. مونږ ډیری داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو او د سندرې لرو چې هغه ښځو ویلې دي او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یوه هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډېره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوښ کړي او ستایلي دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. لاخ لي خپلواک څخه می پښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی، ځینی تجربې چې تا خې کلونه کلونه مخکې کړې او د ذهن په پردو کې دی یو ځای کې پاتې دي. ځینی وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پیښې سره نښلوي، هغه وخت چې دا وخت چې یو څه بلی جوړېږي.
سوریایي شاعر غاد سمان هغه خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ما تشکري. هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وي، زمان بل وي، ځای بل وي، انسان بل وي، او دا کسان په عادي ژوند کې نشته سره یو ځای کېدلی، خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې. همداسې ده؟
بالکل دا دا منم. او ځین وخت یو پیښ سره مخ سي او تجربه وکړي، لیکن هر څه چې هاته کوي هغه نه شي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې لیکلی، ما دومره په یاد چې دوه کاله ما په یو شیر باندې فکر کړی، لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ چې ځکه راستله ما هغه ولیکل. ځین وخت ځین تجربې وکړي، لیکن هر څه چې هاته کوي هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او پیښ سره ونښلوي یو څه ځینې جوړ شي. ځینې دی یو ټوټل یوې راخلی، یو ټوټل بله راخلی، یو نقطه لی یو ځای یو ټکی د بل.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخته شي.
دا بالکل منم. دا ډېر دقیق خبره ده. دغه لویې پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یوه تپه تیاره، او دا یوه تپه تیاره یو کوچنی شمه باندې نه رڼا کېږي. ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي، نه شي کولای ته هغه څه چې تاسو یې کراوین غواړئ، په خصوص د زموږ ژبه چې ډیره زیات محدوده ده، او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر ښه راکې دی سي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبر هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات دي.
دا موافقه یم زه عموما دې خبر ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه، هغه وخت په چی باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه. ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل یې هم دا وي چې هغوی خپل فکر په حاله دی، او ته د دغه لپاره بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې
کاری. البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوې نظریې ته فکر ونه کړي د شعر د لیکلو په برخه کې، سي پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکر ونه کړي، ځکه هغه کلمه راواخلي سي په هماغه لحظه په هماغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چېرته تصویر ته بیرته راشم، د نقل مخې وای یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو، او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، سی یو شی حرکت کوي، تاسو مخکې مرغۍ ته اشاره وکړه کنه. او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ، آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي، او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظم لیکم. نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه. یو نظم دی باید کښته وي، تا هغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نه سي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. کته په لوري کې احساس یا موضوع نه پیدا کېږي، ورته هغه تاسو د جنگ تصویر وي، او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته ځي او شنو توتیان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کېږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي احساس چې دی هغه څه دي. دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي، ته یو چاته ویلی چې زه تږی یم، ته یو چاته ویلی چې ما وانه ورېده، یا یو داسې یو څه. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونې دې ذکر کړي، داسې یو څه چې اها او دا هم شته، یا داسې یو هغه هم شته.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلې وه، هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د رومان سره دا خبره کړې وه چې مفت تسلي ورته دا نصیحت کړی و چې شعر یو د لیکه دی چې قلبه وروسته د وروستیو وختونو کې مې د رابرټ ګریز خاطرې ولوستلې، د انګریز شاعر د نړیواله جګړه کې جنګېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادې وایي، ما اته دېرش ځلې ایډیټ کړې، او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او بیا تصادفا دا خبره له یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایډیټ کړې، هغه وخت په دې ایډیټ کې خپل هغه اصل ترې استلې د چې وو زه دا نشم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان دا خبره مانی سي، بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري، نو په کار نه دسي دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
وین وخت څه دی هی دی د څه نه چې بي خي ما نه لیکلي چې زه وای چې اېد کلمې د څه څه نه لیکلي، خو دا چې زه دې ته شعر اډیټ کړای سم ډېر زیات، یا هغه کوم زه ترې ټول د ځان کې نه وینم، نه فکر ما د څه یو قسمه خبر سره لرم، د څه سره زه یو جالب رابطه لرم، د دې جرأت بیا نه لرم چې زور سره مخسم بیرته، یا هغه حس ته ستنه شم، هغه شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم، یو څه لکه ما پورې چې لیکلي وي او تې څنډ وې، زیچ بیت ور زما او هغه ګورم د پدې معنی چې بیت سره ځان پورې وسوم کړم کې اوس غیر پر مخته لمن پورې اته له ځان لري کې به بیت دې از وو پلار باندې سفر کې به بیت دې په لمن پورې کې ما تا دې ودې هیڅ دې ځینی وخت دې دینه زوریته فکر کوم د ما کمزوري ده
لا شفقي خپل وخت څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کې سلیکوالو کیسې لرو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
دوی لند کیسې د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچی ل ژوند خبرې شو او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغانې لسترګو قتل شوې دي لمړی په وطن ته مخ کړو د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پانځي محصله لیمه دوران د لشت په نوم کیسه لري
دغره په لمنه کې د کیکدیو لڅنګ مړ مړ لګای پورته کېده د سپی په غپا تورې پیشو دغره خواته منډه کړه لخت لکوڅې نه خلای لري کړل په اور پسې نیم وچ بوټی کې خوت لاسې تر ځنې لاندې ونیو سترګې دغره په څوکه کې خاکې کړې په زړه کې څه وګرځېدل لوګي په پړسېدل سترګو کې اوخې ډانډ کړې د بارخوګانو په شنو خالو یو بهې دې سس شو سپینې شیدې په اور توی شوې شین لګای پورته شو تور دی کې لنغریخ کته کړ لاسې پر وسوځید شنې سترګې شاوخوا واړولې د پښو تر پای واورېده وروې کتل پنسرې له کیږدۍ راووته کڅوړنې سترګې لښتې ته ونیولې کنډاسه خوله یې وخوځېده و بدبختې پام دې چیرې دی نه زما کلا در باندې اباده شوه نه مې د انارګل زوی مینه لښتې سترګې ښکته واچولې سوړ اسویلی یې وایست له ځان سره یې غلي وویل دای به مې لمن زرغونه کړي د انارګل د مور ګنډ کمیس ځولۍ ځولۍ شو لاسې په ملا نیولې و روانه شوه پورې دښتې ته یې وکتل ورځ پر غره ور روانه وه نری شمال نوی رټو کې د لښنه بوټي خوځول دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکارا شول د پسونو او میګو د غاړو د کلونګیو کلنګار خود د باران څاڅکې د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل د سترګې اسمان ته ونیوې غږیل وړ شو اره لاس کې اوږد لرګی یو خوځاوه رمه ګړندۍ روانه شوه کیږدیو ته نږدې شوه ځوان غږ کړ لښتې ولښتې راشه میګې ولوشه لخته پاتیده روانه شوه د کوچه کنده سخلو خوځیده انارګوله و اناریا ځواني مخې ته ودرید زړه کوچه مسکی شوه د مخ ګونځې لا ژورې شوې د ګڼ کمیس له جیبې و شیرنې راوېستله زوی ته ونیوه وې ویل د ځونډی لور مې درته غوښتې په هوې خولې کې اباده ورغلې چې خبره ورسره خلاصه کړي ځوان مسکی شو په بیړه ووت د غونډې د کیګدیو له خوا ماشوم منډې راوهلې سره وختانی شمال لا ګډوډ کړی وو لختی د میګل وشل پرې خودل پاسه ده انارګل ته مخ کړ د لونګ زوی دی ماشوم را ورسید انارګل ته وکتل پسې سایه وویل زیرای زیرای می غواړم د زونډیا کالوري درته وکړه انارګل مسکای شو لختی سوي ګوت په جبلاندا کړه
للیمه دوران څخه مننه چې دا کیسه یا سړي رډوي مجلې ته په خپل شخص ثبت شوی را لښلې و او سم بل کیسه د ژوند رنگ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوشمی د اروپا یو پارک ته ورولي
د ماستګر لمرل وی د لایو اسمان کلا شیډ چپیل لګلګ کاری دی دمنی دی ورسته میاشت یخ باد لگیده دی ونو وچو پانو غاگ چی شمال پزمک که غولی وجود زیگه کاوه ورز کرار کرار تیار کیده شمال پا تیزی دو و خو پا دی وقت نتیریده دی پارک کنج کی پر چوکی غنج ناسته و خیسته جامعی زان کیوی خوله تیری دا سیخکاری دا لکه چه تا چی خفه وی خدای خبر چه تا بخفه و چه بیز رکی و چه بیغوختل همدې خواته مې ورکتل، ځان سره مې وویل ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل نو څوک مشکل نه لري. بیا مې وویل یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي، وږی به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، دسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې همغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلې وه. د ټال په خوا ورغله، کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه، ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل. ټال ورو ورو ودرېده، دا ترې کوزه شوه. خپله کورتۍ یې واخیسته، کنګری یې له مزې ونیو، غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې، له پارکه ووته. بلې خوا ته مې چې وکتل، هغې سر ټیټ اچولی و، د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلی سپوږمۍ څخه په مننه چې د اروپا یو پارک ته وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله محاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپریش. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه، او بیا مو ډېر لږ قیمت دی، ښایي بیه یې 50 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي، نو بیا به بله ګڼه چاپوو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي، ځینې ادارې ممکن او یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي، نو بیا به پرې ګڼې چاپوو. د خیر
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی، او هدف مو دا دی چې دوی تر منځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته، او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول النګل سهر صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه یې ماته یاد ته راځي، په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خپرې شوي دي. او په راتلونکو کې نور هم شته، چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي، چې وفا سمندر صاحب، نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلی سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي، نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو بېلابېلې برخې لري، چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې، هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو،
چې په غیب باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري د غیب په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو، او ځینې نورې برخې دي. مثلا د کورنۍ ستونزې د بېلګې په ډول زغام صاحب لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بېلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو، او ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا څلور څلوېښت مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي، نو موږ تر د پنځوسو او سلو مخونو تر منځ یو حد ټاکلی.
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لرئ؟ ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرضاً په جرمني کې دا پوسټه ډېره ګرانه ده، که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټه دی وی مجلې په لګلو باندې شو په 2 یورو لګښت راځي، خو یو مشکل چې موږ ور سره مخ یو غدا ده چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه د دغه آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې پی فال اکاونټ نه لري، خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته ګڼې ولیږو، هغلته استازی ولرو. مثلا ځینې هټۍ دوکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته یې خپرو، بیا به د یو ورځې له هغه څخه به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه، لکه فرضاً کلچر شاک، یا مثلا د افغانانو د ژبې ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي. داخل جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان ډیر افغانان له ورته مشکلاتو سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلې او خبرې کوي او نور سیمو ته هم خپل مجله واسطه؟
حتماً په شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسېږي هغه سره به م اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي، او که چېرته هغلته حل لارې وړاندې کېږي یا کوم څه خپرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا آسټرالیا نورو ځایونو کې چې دي هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده، نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خپرېږي ډېرې زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې نو دوی ته به هم مجله لیږو که چا علاقه درلوده کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي او هغوی ته به هم مجله ورسوو.
تاسو آنلاین مسله یاده کړه، په آنلاین ډول باندې یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین بیا خپروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او پلان لرو چې په هغې کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو، خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې پرځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یو سلسله خپره شي. له ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څرنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنیو ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي، او کله کله دا ان د طلاق سبب کېږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګه ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیت ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کېږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تېرېږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله ته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کوم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبره هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپلې ستونزې او خپلې تجربې یو بل سره شریکوو نه، په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکراروو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
للیکوال ډاکټر زغم څخه په مننې.
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یونیبي ژباړل شوي اثر په اړه شاهدلی یم. خو سمدستي د ویر یو خبر، د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی څېړندوی فرید الله نوري نورستاني ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغۍ اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې سا ورکړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي ارواشاد نوري ځوان لارغون پو چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوري نورستاني د 40 کالو په عمر وفات شو. د علومو اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لارغون پیژندون کې وباله او ویل چې پمړینې دا برخه خوار شوه. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوري د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل آثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوري چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکو د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ، اتنوګرافي او د باستان شناسۍ اړوند مضامینو درس ورکاوه، د په ټولنیزه برخه کې هم فعال و، د یو علمي فرهنګي شخصیت و، پښتو او دری ژبه شاعریم کوله. د 15 مستقل آثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسۍ د لرغون پیژندنې او د شعر و شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوي دي.
خغل شکیب وایي د دې تر څنګ د استاد نوري لزګونه علمي مقالې د هیواد په بیلابیلو چاپي رسنیو کې هم خپرې شوي. د استاد نوري د مړینې په اړه د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم خفګان ښودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوري نورستاني پوره 40 کال وړاندې د لغمان په لنګار کې پیدا شوه، خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکو. د هغه مورنۍ ژبه نورستاني وه، خو تر ډېره یې آثار په پښتو او دري ژبو خپاره شوي. هغه په کال 1980 د نورستان د ننګراج له لیسې فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوری د کابل پوهنتون په قدرې نمبرو تر فراغت وروسته په کال 1948 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو چې تر مړینې د دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوری نورستانی ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواری تر اوسه څلور اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب یې چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د کې ټول هغه لړلې مطلبې کوم په زړه پورې بیلابیل کیسې دي چې یو مفهوم پکې یو مطلب وي پکې نو هغه ما
ما چې څنګه ورته کتلی دي لنډو کیسو په چوکاټ کې نه دي، داسې دي لکه نقلونه لکه حکایتونه. هم داسې ده؟
او بالکل، د داسې یو مفهوم نه ډک کنه، داسې حکایت چې هغه کې یو نصیحت وي، همداسې ده. بالکل.
دا تاسو له کومې ژبې ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبې نه ژباړل شوې دي، زیاتره انګلیسي ژبه.
زیاتره مو ویل، یعنی نور له کومې ژبې ژباړل شي؟
څه پکې مطلب ځنې داسې یو چې د اردو ځنې کتابونه او چې هغه کې مثلا مطلبونه او کیسې وي هغه هم شوې دي.
او دا کله چې مو ژباړه کړې ده، بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلې ده او تاسو له چا نه ژباړلې ده او له کوم کتابه مو، یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه، دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي، یعنی هر ژباړه حتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړې، نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول دا ایجابوي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته، خو دا چې اوس اشاره نه ده شوې، باید نه خط د مناسبه ده چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال و او د کوم کتاب نشبال شوې ده.
شنواره سپ د دې خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی، فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل، ان شاء الله دا مهم ټکی ته اشاره وکړو، زمام ور تر پام کړ، دا ډیره مهمه ده ځکه چې کڅو غوړي چې د کیسې کوم شي باندې شوی دی هغه اصلي منبع نه خبر شي، سرچینې نه خبر شي. هم کولای شي چې مثلا هغه پلټنه په انټرنیټ کې وکړه، یعنی بلابل او منبع نه هغه کولای شي چې دی هغه اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړي، نو ان شاء الله نهایي کوشش وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم له کوم ځای انتخاب کو؟ اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم په همدې خاطر نو ورکه چې دی کې بلابل ډېرې کیسې وي، خو دا پکې ډېره مهمه وه ځکه د لور مینه واقعا په رښتینی مینه ای، او یعنی په حساب کې هغه کتاب په همدې خاطر هم لازم وګڼل چې دغه نوم ورته د لور مینه په نامه ورکړو. یعنی د یو کیسه په همدې کې وه د لور مینه په نامه باندې، نو په همدې خاطر هم لازم وګڼل چې د کتاب هم په همدې نامه کړو ځکه چې د لور مینه په واقعي معنی باندې رښتینی مینه وي او یعنی دوامداره وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس بل ښاغلی شینوار ده همدا د لور مینه حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر یې واخیسته، دې سړی یو څلور کلنه لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه، نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ. په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څه کرښې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په ګاډۍ کرښې وکړې، نو ډېر غصه شو او لور یې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شوه او آن نورو خلکو هغه ماشومه روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو، نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي، نو ډېره پریشانه او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې، نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل، لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي؟ نو لالا جان یې بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ، نو ګوري چې هغه کرښې چې لور یې په موټر کښلې وې، په تیږه یې په موټر باندې لیکلي وو، مینه درسره لرم لالا جانه.
له همدې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
چوال وزم پریمګ دې چوال وزم زما وزر ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزر ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزر ماتړې پریمګ دې چوال وزم زما وزر ماتړې پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غک دشمن منز ترا بللیم المنز می پالا من کی کی دغاسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پچغو د وختونو پادرکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پمزی بیا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمګ دې چوال وزم پریمګ دې چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی